السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر من اوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زره ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې پرون په یو بیان کې وویل د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زره ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډېر پکې ماشومان وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د محرم د 10مې د مراسمو په ګډون مذهبي ازادیو ته د درناوي غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې هیله لري د عاشورا مراسم په ازادۍ او امنیت کې او له ویرې پرته ترسره شي. بنټ ویلي چې د مذهبي عبادتونو، مراسمو او د عاشورا د لمانځنې د ځانګړو سمبولونو په ګډون مذهبي ازادیو ته باید درناوی وشي. په افغانستان کې پرون د محرم د 10مې د لمانځنې مراسم د امن په شرایطو کې په تکیه خانو کې دننه ترسره شول او طالبانو د محرم لاریونونو ته اجازه ورنه کړه. د امریکا د ورجینیا ایالت د استیناف یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د امریکا د پاوز سرتیری جاشوا ماست باید هیڅکله د جګړې یوه یتیمه ماشومه د اولاد په توګه نه وای منلې. محکمې د دې افغان ماشومې د ساتنې حکم چې امریکایي سرتیری له 3 کلونو راهیسې اتکا پرې کوله هم باطل اعلان کړ. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سرتیری له 2 کلونو راهیسې د دې ماشومې چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یتیمه شوې وه د ساتنې د قانوني حق د ترلاسه کولو هڅه کوله، خو د محکمې پرونی حکم د دې ټولې هڅې پر اوبو لاهو کړې. دا یتیمه ماشومه 2 میاشتې وروسته 15 کلنه کیږي. د عمان چارواکي وایي یوه ډله وسلوال پرون په پلازمینه مسقط کې د شیعهګانو یو جومات ته ننوتل، 6 تنه یې په ډزو ووژل او نږدې 1.5 نور یې ټپیان کړل. د پیښې چې سره یې په نږدې کلونو کې نه دی لیدل شوی د عمان سولهیز سلطنت ته ټکان ورکړ. د دې خونړۍ برید پړه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یا داعش پر خپل خبري اژانس منلې ده. دې ډلې په 13 جنوري میاشت کې په ایران کې هم چې اکثریت وګړي یې شیعه دي د هغه برید پړه منلې وه چې 4 اتیا کسان یې ووژل. او د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال کاندید ډونالد ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیونی مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. میرمن هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي وو، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په 19.25 او 15 متره لاندو څپو اوریدای شي، او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په 12.9 منځنۍ څپه د خبرونه اوریدلای شي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د دې خبرونه په لویه برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاند راپورونه لرو. د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي دي چې په ننګرهار کې له ځانمنو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه سیمې ته استولې دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د 30 کسانو مړینه او د درنیم سو نورو د ټپی کې دوه خبرونه تایید شوی دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا لس کسان په تیرو دوو ورځو کې په سیلابونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندویه ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې مړي او زخمیان راوایسته. د مړو کره شمېره لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا دیارلس نفر دی، یو نن په حق ورسېده، کومک یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې یونسار د یونسف د ډبلیو پي ده کار یو مرستندویه ډله ده نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او طوفانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندویه سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندویه ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د طوفانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیایي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څانګې مشر سلما بن عیسی ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندویو ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبل شمېر لا سیل ورشي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د اوڅ لويختو کسانو د مړینې او د درې نیم سو نورو د ټپیانېدو تایید کړه. ویرېشته چې دا شمېر لا پسې زیات شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنچیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې 15 کسان مړه شوي، په کاپیسا کې 3 کسان مړه دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو ښځو یواله روغتیایي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې 18% افغان میرمنې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې او د روغتیایي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندواری او زیږون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیایي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ ناوخته د جولای په 15 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې 18% ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیږون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیایي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتال پورې رسېده د کوي کلینیکه پورې مسینه یې ځای کړې وه. بس هملته مړه شوه په تخ پاتې. هر کال د بچو د وجې نه هر کال دارو نشي کولی. هر کال یو بچی ماشوم مړ کېږي. دلته موږ سره ښځه ده، د وی نشي رسولی. او چې څنګه ومن بیا شي شي ولا وستای نه ترخه شي په ماشو میرا ورزګي ستمړ شي.
د نسای ولادي څنګه متخصص ډاکټر مرجانی صفی ازادي رادیو سره خبرو کې د امیندواري او زیګون پر مهال او ان له غو وروسته هم ډاکټر روختون یا نور روغتیایی مرکزونو ته د میندو تلل د مور او ماشوم د روغتیا لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چې میندې د امیندواري پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتیایی پاملرنو لاندې ونه نیول سي، د زیګون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیګون وروسته هم له شپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او ان د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیګون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن نه رسیدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یکه خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که خون
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه زای کېدو برخه جوړوي چې بسترګو لیدل کیږي، او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا پسترګو نه لیدل کیږي، او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حداقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللی او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم ویلي و چې په افغانستان که هر ورځ چلیر ویست مینده او یو سلو وش پی تماشمان ده امیندواری او زیگون پر محل ده مخنیوی ور ناروغی و لعمل امری. ده ملگر ملتون و نریوال سازمان هم افغانستان ده زیگون پر محل ده میند و ماشمان و ده ملین ده کچی لرخه یو بعد هواد بللای دی.
آزادی راژیو تا وجوی نیستی تر طول مخی زن ده افغانستان سیمی او نری لحالاتو خبر کردی.
قدر منوریدون کوشش به ورسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د امریکا د استخباراتو یو چارواکی وایي چې پر ډونالد ترامپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشرې په یو نوي مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او باید تکرار نشي. هغه ویلي چې د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت د تراجی کیږي. صفی الله سنکزای او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ترامپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ترامپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخواني ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راځي کیږي.
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په ادارې انتقادونه روان دي چې څنګه یو بریدګر د ترامپ کمپاینی ساحې ته نږدې ځان ورسولی او وتوانید په پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ډزې وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالډ ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې ډزې وشوې. د ترامپ ښایي غوږ ژوبل شو او په داسې حال کې له سټیجه د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیږدو چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ترامپ یو پلوی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومېده او په واشنگټن د ترامپ کمپاین غونډه برید کړو، د امنیتی ځواکونو لخوا په نخښه او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي مندل شوی وو. تر دې پیښو وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د ښاغلي ترامپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ترامپ برید غندل او په اړه خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نوای ور رسیدله. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانیدلې او په پخواني ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشره د امریکا استازو جرګې اړوندې کمیټې ته د جولای په 22مه په یوه استماعي غونډه کې ځواب ووایي. له دې پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلی چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم.
ایو ورز بداس شی خبر چی گلمان شهید دلارو بر پشتون افغان.
دا سجی روڑی مجلی د دی کنیدی را برخه د گلمان وزیر هنری حدسو تا زنگری شویده.
ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروپ وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې.
ګیلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسی هم لرو.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره.
د ده شعر راسپړو چې څنګه شاعري یې کړې.
دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ.
او په دې خپرونه کې یو بل ویر هم کوو، نورستانی شاعر کشتون یار ومړ.
نام پرتوم ت تنگ بوی لپ پرتوم ت تنگ بوی.
زام وجود يم خاور کېګم بفانی بشما، خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما. کامل اشکر ته زده سر او مال تیر ورګړیم، نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما. ما کپننګ د افغان کلک تور وتړلا، اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما. کمې دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونې د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. پو ګیلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ، ټپی یې کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولس ته د پښتنې ته ورغی، دعاوې ورته وکړې. خو د جولای په یولسمه یې د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباده د رسمک تر اسدخیل کلي پورې د ګیلمن د جنازې د درناوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنگساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره. چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار دی لټپو ملنګه جار لا کزاره. والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره. ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې. مټې کې یې خاوره د دلبر وطن نیولې. مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زاره. چو بهار رنگ و کرنگونه چو بهار، چه پاتن هس کشولا تاو کلا ازهاره. نه ده تنده کنو ماته نه ولا انکاره، هس که غال راغه ده تا غال تلا داره. یما ینساقی زر چاودون نای برکی نوا، داز مغ مجنون ده مجنون نای برکی نوا. مست آزادی نارا کفن کی وی سارا، ماوی کز لالم خوز بیر تر آغلم یارا. دا چه دی برگشی دا تارو کی روزگارا، لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا. کلی کلی از غن نزای تاو تر تور مارا، نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا. کیگ دا دی زخم تا د لارې په زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب. کیږ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب.
ګیلمن په خپل ژوند کې پوهیده چې د ویر به ډیر خلک کوي.
او زما پر مرګ به دومره ویر وي چې توبې به باسه.
زکه چې زده شپګو خويندو کښړې اوروریا
ګلمن دا وړاندوینې یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشکوی کوي
لالیا د غین خلاف ده زړه بن ماتوې یو ورځ بداسي یو ورځ بداسي شي خبر چې ګلمن شهید ده
د ګیلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر ځینو غړیو شعرونه ویلي دي. له دې ډلې شریفي فیضي خپل شعر آزادي راډیو ادبي مجلې ته د واتس اپ له لارې رالېږلی دی.
محبت لدی وطن نا کډ وکړه سرو ګلونو لچمن نا کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو له ختن نا کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان یې پوران شو دلو ی افغانستان ارمان پورا نشو خلی بلبل لدی چمن نا کټ وکړه موری بورا خوری ورارا خڅ کندا موری بورا خوری ورارا خڅ کندا زلمی توب لدی مسکن نا کټ وکړه پسروخ کو فیضی ناست غم تالا کړه پسروخ کو فیضی ناست غم تالا کړه چګلمن لدی گلشن نا کډ وکړه چګلمن لدی گلشن نا کډ وکړه
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډې لیکلې دي. په وی لنډې کې وایي ملی ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه. په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیه کړه په دیوال کې شته لاسونه. او یو بل لنډۍ ده ګلمن چې زه ورته ګورم وس مې د خدای په چارو نه رسي مینه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وی غړي فهیمې دانش بیا د ګلمن په ویر کې په خپل لنډۍ ویلې او سمسمه کړې دي.
شہید شو پاتے نہ شو سب پر ہر زڑ گئی ترکما گر زو ماں ترکما گر زو ماں تور خاورو بندی وان یارا سب دی قبر ترکما ناست یما ترکما ناست یما ہستا پتلو ٹھول ملت خاور شو خاور دې ټولې ستا پر قبانو شمینا پر قبانو شمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا گله مند پښتنو د سر تاج و ننی زکا ہر پیغلا پٹ پکے یاد وینا او پٹ پکے یاد وینا دگی لمند زڑ ارمان پورن شو لارمانو نا تک زڑ گئی بطور لا توڑینا توڑ لا توڑینا او پا بلتانی ما شمان نشاڑی یارا ستاپ بل تم کے ٹول ملت شاڑی میانا ٹول ملت شاڑی میانا ستاد بل تان پویر کی یارا رنگ میالو تنس یوازے ناست یما او یوازے ناست یاما موری یوازے پغم نتا دد پغم کے ٹول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑا باندے غم جن کڑم لتور وینو ڈا به تور له توړم تور له توړم گیله من د خاورو لایق نوا خاورې دې د رقیبانو شیمینه او رقیبانو شیمینه
داخله دانش پلانډوی کې ودا وای چې مور یوازې په غم نه ده د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه لیکوال پاکیزه ارزو د ګلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مپټوي
پښتو کې یو متل دی وای په ښه اولاد مور پلار یادیږي د ګلمن له شهادت سره زین نور خبرې هم راپورته شوې پدې خو موږ پېدو چې ګلمن ډیر زړور قوي او مبارز ده سرسپارلای مبارز ده سره لدې چې ګلمن ډیر زده کړم نه وکړې سیاست هم نه ولوستای د مبارزې په برخه کې څه مثلا یا کوې شي ټریننګ یا داسې څه نه ولیدل خو دا څنګه پدې کې دومره ډیر قوت وو پدې کې دومره زړورتیا و دې دا لدل چا زده کړې وو دا دای له کومه اخیستی وو یو خو زما په نظر ګلمن بل خپل ټولنې چون پښتانه ټولنه ومن میړانه ته پیژندل کیږي لدې متاثره وه ګلمن بتمن خپل تاریخ لوستی د خپلو پلرونو او نیکونو د سرخندنو تاریخ به لوستی او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګلمن له زندانه را خلاصیږي په یوه ویډیو کې د مور لیدر کیږي او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاستو چې ګلمن شهید ډیر شکنجه سوی مور یې ډیره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډیر خوشحالي غږیږي په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته ویل چې دا خو د مېړنو کار وي دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی مېړنې خو همدې لپاره وي نو دا چې ګلمن دومره زړور وو دومره قوي وو د ده تر شا د ده داسې مېړنۍ قوي او مبارزه مور وه د ګلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو هغه خپل سر خپل ټول ژوند د ملت لپاره د قربانۍ لپاره ایښی وو ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې یاسې کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخې مبالغه راته ښکارېده خو ما د ګلمن له شهادت او د ګلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو بلکې دا ټول واقعیتونه وو د همغې تاریخ د هغه میندو د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کیږي او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګلمن مور ته وویل چې ګلمن شهید سو دی وخندل ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه خو چې بیا مې ورته وویل چې ګلمن شهید سو دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګلمن ناست یم ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څېره مني یقینا دا میندې دا ښځې د ډېر ډېر ستایلو او د ډېر ډېر ویاړ مېرمنې دي چې تېر هم تاریخ پې نازېدل پرونهم پې نازېدل نن هم پې نازي او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي
د ګلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وې هنرمندې سهیلا کامران د ګلمن انځور جوړ کړی دی له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نوي راویښ کړي لکه ګلمن سې په مرګ راویښ کړلو ګلمن سره له دې یو شاعر شخصیت و یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و ګلمن د حق لارې ته کار وکړ ګلمن د خدای جل جلاله طرفه یو ستره هستی و هغه څوک چې له هیواد له افغانستان ایزان قربان کړ دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري، نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمې دستا پښو کې دلې اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی به شما، او که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردي به شما.
ګیلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې په خپلو سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړی، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ. د ګیلمن ټول شعرونه د ولس او قوم غم دی. دی پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشقي شعر کې هم د خپل ولس غم ژاړه. دی په یوه شعر کې وایي،
وای پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله، پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کوله، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پېژنې، د محبت شنه سره رنگینه کیسه نه پیژنه چیره یو اورس خو د زماشن کی خالونه یاد کا یا می چشمان یا می د سرو شوندو سرونه یاد کا یا می د تور زلف ول پول تارونه یاد کا یا خو می چیره د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا چیره یو د وی کیسه زما په تور ور بل ولی کا یو د زما په دیناره غاړه غزل ولی کا چه زده دشم چه پا ما پوری سندری لیکی زما ده سپین خلی وڑی وڑی خبری لیکی چه کل وستای زما ده مخصور خلالیا بیا دی منم هر یو شعر و شاعری لالیا ما هم پا غوچو وچو شندو ور تمڑا و خندل زده خو می نکیدو پا زور می پا دک زده و خندل ما ور تووی لیوانه دستا گیلا پا زایدا زی منم دستا هر یو کسا پا زایدا دا هم منم چه دستا اوسن دستا یلو ورده دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي قسم په خدای کمې په خوله د عشق تپاره درومي څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي د زلمی ورو تودے تودے وینے میں زڑتا راشی اگا دے پلار پا مخ پرتے وینے میں زڑتا راشی اگا دے مور پا سر چتلے وینے میں زڑتا راشی ننو زبا چنگستا پا مخ سرخی آدھوم پا مخ پرتے خاور دا خوار یتیم بچی آدھوم
دا گلمن دا شیر نقد براشم چلا هنری آرخا دا شیر وطلو خلومړی په دوی نظر د سرشتری کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلو.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي ټکی سوي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعري کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مچلې را وېستې، یوه ډله منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت او هلته دغه د ولس د غم فکر ځینو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګیلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی به واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت آینه نه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي. باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې، نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولید چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یوه ده، د دغې یوویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړه، لکه دا د ترهګرۍ لفظ د ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده په دغه نظمونو کې راښکاري دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده هغه دغه سړي آینن کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې داغه د سب پیرو ښکاري.
ازمون صاحب که چېرته ورته وکتل شي ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل، عشق شیرونه ویل او مذهبی شیرونه ویل. خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نورو شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي. لیکن ګیله من داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل ملنګ جان، خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړي کړي چې کیسې نشته، یعنی هغه دودیزی کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه څه شاعر شو، هغه د چاربیتو سره آشنا او هغه د ټپو سره آشنا او هغه له ساز او سرود سره آشنا. مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټپو وروا دا ټول سره د آشنا او هغه په خټه شاعر. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان اغه غرنې او سندرو تن تکور اثر شته. اغه زمزمه کړی دي، لغات ویل دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو سنف ده چې هغه ولسی سنف ده. دا اغه زمزمه کړی دي، اغه ویل دي. یعنی په اغه باندې دا د شعر او ځان او د تن تکور او ساز او سرود دا چل دا د تخنیکونو زده کړی دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو د هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، د زمانی دغه غوښتنې یو دم راواخستې او د شعر ته ور داخلې کړې. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړې دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شي نه رښتیا نه ښکاري دي چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې وځه. که د شاعری اوس چې موږ ته راپاتې راغه میخ پلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د عمر دومره ډېر نه و چې د څنګه راځو کړی شوی دی نو ورسره جوخت دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف ده چې هغه فی البجهه ویل کېږي. نو ده فی البجهه شاعري کړې ده او ده خو زده کړی نو ملنګ جان زده کړی نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوستې زده کړ. ده چې ده د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی خو بیا نور پریښی ده. او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آزمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډېر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پہ ممکن ډیره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو دا چاپیریال دا زمانی پیښې دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو اپی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک خو مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه او هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلې دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې. هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو. تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه، دا د ځکه چې دلته یو هیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړو چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې وه هغه پښتونستان وه، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړی نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړي دنیا د میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو مجلسونو په خادیو کې دغه چاربیت اوس هم خلک وګدي، ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوګلنی پکې و، دا ټول پکې و. ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه و. هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا غدې راځوندې شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي. نو چې تاریخ تکراریږي، دا پیښې مصر تکراریږي. اوس د میډیا دور دی، او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلندو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبریږي. او دغه ځوان ګیلمن، ځوانی مرګ ګیلمن، د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم له موسیقۍ نه واخست. کدا عادي دغه شعرونه ویله ویله، کدا وسم چې زموږ تاسو په دې فیسبوکونو کې تر ډېر جذباتیان شته، مګر دا وی یو کمې د دو په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډېره ډاګیزه او سپین او انقلابي وه، او دغه خبر ده چې موسیقي د ټنګ ټکور د یو بل خزره وسیله و، او همدې سره وسیلې او زرې د اثر نړیوالو پر د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی، دا به تر ډیرو پورې ورسی او نرسې. خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي، دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره، د نورو نسلونو د پاره یو پند وي.
اوسمن صاحب، که چیرته د شعر د نقل لپلوه ورته وګورو، کېدای شي چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن لپلوه دلته دغه مشکل لري، کېدای شي چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرضاً د شعاري خبرې کړې دي، لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نه وي او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج ته نه دی رسیدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده. دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساسات، جذبات او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، اوس شاید دا د خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د وروسته مګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وتل، او مګه پیغام رسول د پاره دا د غزمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې، دا دواړه ولسی نظم ویونکي دي، په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر الفاظ راکاږي، الفاظ راکاږي. او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه، او همدارنګه د دې د وزن په خیال کې نه، دوی د هنګواري او د موسیقۍ په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکوي. نو کوم دا د موسیقۍ له کورونو نه کله وباسو، نو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې هم نیمګړتیا لري، هغه په زیاده دی. خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې دی، هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دغه په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ته دی. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا پکې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مګر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده،
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وای چې حد نه لري،
او د صداقت
سپېڅلتیا چې ګیلمن وای دومره غمجن یم چې حد نه لري، دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده.
بالکل، دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ دی چې هغه عام ژبه کې موږ وایو چې بېرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي،
دا نو هغه نهایی د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او یو حد ته رسېدلی، مګر نور 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 بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایو چې دا هېڅ شی نور حد نه لري، هر څه چې ور زیات شو خو بس
که نو بس دی، او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اسمو سر، کور ودان کور ودان.
ستا په بالکل دومره غمجن یا غمجن یا ما چې حد نه لري، ستا په بالکل دومره غمجن غمجن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، ستا په بالکل دومره غمجن. کر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا. اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری، گئی درد دن جد دن یا ماچ حد نہ لری، ستا پا بالکل دمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری، ستا پا بالکل دمرا غم جن. گر شما کلا مہاجر او غدا، کل ترہ گر شما کلا مہاجر او غدار، کل ترہ گر شما کلا مہاجر او غدار. گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری، ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری، غم جن زردا سے خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری، ستا په بالکل دمرا غم جن. پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا، د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا، د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا. اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ماچ حد نہ لری، تمہارا گیل من یا ماچ حد نہ لری، غم جن زدا سے خوب من.
آزادی رادیوی مجلہ پر آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کی ل آزادی ریڈیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو شپېته کالو په عمر ومړ او تیره شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیرت علي خان غږ دی چې د پلار لارښوونې او هڅې په خپل شعر کې ستایلي. زما مهربان پلار، تا ما ته لارښوونه وکړه. هو، تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه. زما مهربان پلار، تا ما ته په تورو شپو کې د رڼا زیری راکړ او تا راته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لار وموندله. زما مهربان پلاره، تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلاره، دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله. ای مهربان پلاره، ای مهربان پلاره. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیرت علي خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1942 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلي کې د سیداجان برګدري په کور کې وزیږېده. لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملې کی کابل کې او حربی شونځي څخه وروسته حربی پوهنتون او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې پالي نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطح هم د غرشته کې تعیني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترین مډالونه اغسته. مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعیني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده، که څه هم چې پوځي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ، ډېر اقارب درجه ککاره په اروپا کې په غرب کې اوسېده، په امریکا کې، په کاناډا کې دعوت نامې ولېږل چې راشه دلته. هغه کابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ، وایي همدلته مړ کېږم، همدلته باید دفن شم. وطن سره بې نهایت مینه لرل. هر مازدیګر به سپین ږیرو سره په ګودر کې به ناست و مجلس به کوه. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین و محبت لرن. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته، سپینګیر سر کې ناسته،
ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوې نسل څخه د غزل وکلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپېته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیرت علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري، خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستانی محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانی ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم، چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم، پټا زکاتې کور د مټ مارو سو، پټا زکاتې کور د مټ مارو سو، چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم، چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم. پزے کریے خلوت بت کنا کیجیے،
پسے کری خلوت بت کدا کیجی تہا سنم پیات میں جے گرو سو تہا سنم پیات میں جے گرو سو چتا حسن شور ماشوری ماشر سو چتا حسن شور ماشوری ماشر سو پکا رکھتے کور دمج مرو سو چتا حسن شور ماشوری ماشر سو